کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د لړم یا عقرب 9 د نومبر 10. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یوې چارواکي د ماشومانو نړیوال ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو پر مخ د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤلې سامورت نن په یو څو ټویټونو کې ویلي چې نن د ماشومانو نړیوال ورځ ده. د ماشومانو لپاره او د ماشومانو لخوا د هغې پوینا نن په 1989 کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک لمانځل کېږي. د هغې په خبره که څه هم نړۍ پرمختګ کړی، خو زیات نور کارونه باید وسي، لکه په افغانستان کې باید ټولو ماشومانو ته دا وړتیا ورکړل سي چې ښوونځیو ته ولاړ سي او خپل استعداد په کار واچوي. څه باندې 400 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د سره صلیب نړیوال کمیټې عملیاتي مشر مارتین شویپ وایي چې په افغانستان کې دی چې له ولسونو او چارواکو سره د دغه هیواد پر وضعیت خبرې وکړي. د سره صلیب نړیوال کمیټې دغه چارواکي پرون ناوخته په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د تیرو 3 لسیزو جګړو او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند خورا اغیزمن کړی دی. د شو په خبره خلک نور ستړي دي او نن سبا د خوړو له کموالي، ډول ډول ناروغیو او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تر 900 میلیونو ډیر کسان کافي خواړه نه لري او 6 میلیونه نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د سریلانکا په وړاندې د راروانو مسابقو لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. دغه 3 ورځنۍ او 500 سیالۍ به د نومبر میاشتې پر 15، 18 او 20 نیټه د سریلانکا په پالی کې نړیوال لوبغالي کې ترسره سي. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشري په دې نوي ترکیب کې ځوانو لوبغاړو ته هم ځای ورکول سوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله دا مهال د دغو سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف په اماراتو کې په تمرینونو بوخته ده او روانه سټیشن به سریلانکا ته روانېږي. په همدې حال کې کرکټ بورډ پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې له سوپر کولا ملي شرکت سره د ملي لوبډلې د کورنیو او بهرنیو مهمو سیالیو د مالي ملاتړ اوږدمهاله تړون لاسلیک سو. د ایران د سوک وهنې ملي فدراسیون مشر ویلي چې په ایران کې د 2 اونیو اعتراضونو د ملاتړ له کبله ایران ته له ستنېدو ډډه کوي. حسین سوری دا خبره پرون د ازادي راډیو له ایراني څانګې راډیو فردا سره په مرکه کې وکړه. هغه د محل د ځوانانو د سوک وهنې په یوه ټورنمنټ کې د ګډون په هدف په اسپانیا کې دی. ویلي دي چې د ایران چارواکي له افتخار بې برخې دي. حسین سوری دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په ایران کې د یوې 22 کلنې مېرمنې د وژل کېدو په غبرګون کې اعتراضونه روان دي. دغه مېرمنه په سپتمبر میاشت کې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه او د پولیسو په توقیف کې ساه ورکړه. دا په 1990 کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته په ایران کې تر ټولو پراخ لاریونونه ګڼل سوي دي. د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام مسابقې نن د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربې هیواد قطر او ایکوادور ترمنځ پلان سوې ده. دغه مسابقه نن یکشنبه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. د دوشنبه پر ورځ د ایران او انګلند، سینیګال او هالند، د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ټیمونه سره مخامخېږي. د فوټبال د 6 کلن نړیوال جام سیالۍ چې 2 هیوادونه پکې برخه لري د دسمبر میاشتې 13 نیټې دوام کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:04 دي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ناوړه بلل سوی دی.
پایمال کړی ده، دا غوښتنه لري چې هر سزر زمونږ مکتبونه زمونږ په مخ پرانیزي.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې خلک شکایت لري چې بارانونو او سیلابونو سخت زیانونه ور اړولې دي. دا هم ورته چې د فوټبال نړیوال جام د تل په څیر له داسې ستورو ډک دی چې هر یوې د ځان او خپل هیواد لپاره د یو بل ویاړ د ترلاسه کولو هڅه کوي. په نړیوالو مسایلو کې دا هم ورته چې په لومړي وار د نړۍ هیوادونو پریکړه وکړه، هغه توان ورکړي چې شتمنو هیوادونو د اقلیمي بدلون له کبله د مځکې کورې ته اړولې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بست یا شکست سکوت اونیزه پروګرام خپریږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ته بیا هم اشاره غلاست. نن د نوامبر 10 د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په داسل کې چې په افغانستان کې هلکان ښوونځیو ته ځي، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو راګرځول سوي دې چارې د دوی میندو او پلرونو ته اندېښنې پیدا کړې دي. په افغانستان کې د یونیسف استازی وایي زده کړه د هر ماشوم حق دی او ملګري ملتونه چمتو دي چې د نجونو د ښوونځیو په بیا پرانستلو کې د طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي. دا هم تفصیل
بهر د اتم ټولګي زده کوونکي ده. بهرې په تیرو دریو کلونو کې د ښوونځي تر څنګ په ښار کې قلمونه پلورل او خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره بې پیسې ګټلې. بهره وایي له کله چې د طالبانو حکومت یې پر مخ ښوونځی بند کړ نو ټوله ورځ به په ښار کې کار کاوه، خو ادعا کوي چې یوه میاشت مخکې طالبانو هغه د کار پر مهال ونیوله او له شپږ شپو زندان وروسته یې ترېنه ضمانت واخیست چې له دې وروسته به په ښار کې کار نه کوي.
بیا کار ته ور وګرځېدم او فکر مې کاوه چې دوی به ما ته څه ونه وایي، خو کله چې کار ته لاړم طالبانو موږ ونیولو، ویې وهلو او راته یې ویل چې ولې له کوره راوځئ. موږ خو کاریګر نه درلوده، نو یوه شپه یې په څلورمه حوزه کې بندیانې کړو. بیا یې بادام باغ ته بوتلو او هلته یې بندیانې کړو. بیا یې بوتلو پلچرخي ته او ویل یې چې تاسو باید بندیانې شئ. موږ ورته وویل چې موږ څه ګناه لرو. څلور شپې پلچرخي ته پاتې شو. له هغه وروسته یې زموږ شستونه واخیستل او راته یې ویل که بیا له کوره راوتلی وي نو شپږ میاشتې مو بندي کوو، نو اوس زه کار نشم کولی او په کور ناسته یم.
د نوموړي د ادعا په اړه مو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور او د کابل امنی قمندان ویان خالد زادران وپوښت، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. بهاره وایي چې شپږو نورو کم عمر نجونو هم له دې سره په ښار کې کار کاوه، خو طالبانو هغوی هم ونیولې او د ضمانت له اخیستو وروسته یې په کور کېنولې. د بهاري پلار ناروغ دی او مور یې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه وکړه چې ورسره به مالی مرسته کوي، خو په تیره یو میاشت کې له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف استازي محمد اک ایوه د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر لیکلی چې د میندو او پلرنو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې زوی د زده کړې وکړي خو لور ته د تعلیم اجازه نه ورکول کیږي. ښاغلی ایوا وایي چې ښځینه روغتیایي کارکوونکي د انسانانو د ژوند په ژغورلو کې خورا مهم رول لري او د ښځینه روغتیایي کارکوونکو روزل تر ډیره د لیسې دورې پورې تړلې ده. له همدې امله د ښځو له ونډې پرته د یو بشپړ صحي سیستم لرل ناممکن دی. حاجره د نهم ټولګي زده کوونکي وایي ورور یې هر ورځ ښوونځي ته ځي، خو څه باندې یو کال کېږي چې طالبان هغې ته ښوونځي ته د تلو اجازه نه ورکوي او دا دوه ګونی چلند هغه ډیر ځوروي.
مونږ دا دوه کاله د مکتب نه پاتې اوسو، طالبان به اجازه نه راکوي چې مونږ مکتب ته لاړ شو. په دې حال چې د ما ورور هره ورځ مکتب ته ځي او د مونږ حق پایمال کړی ده. دا غوښتنه لري چې هر څه ژر زمونږ مکتبونه د مونږ په مخ پرانیزي.
له 1950 کال راهیسه هر کال د نومبر 6مه د ماشوم نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ په دې هدف لمانځل کیږي چې په نړیواله کچه ماشومانو لپاره ګډ کار وشي، عامه پوهاوی زیات او د ماشومانو پالنه ښه شي. د غرض د ماشومانو د حقونو د خوندیتاب لپاره په 1999 کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شو. که څه هم چې افغانستان د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک کړی، خو په تیرو کلونو کې د جګړې پر مهال د ماشومانو د حقونو د نقص ترڅنګ په تیر څه باندې یو کال کې د نجونو پر مخ لږ شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو بندیدل د دغه کنوانسیون تر ټولو ستر نقص بلل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د بریکوټ او دوکلام اوسیدونکي وایي چې بارانونو او وروستیو سیلابونو د دوی د څښلو اوبو زیرمې خرابې کړې دي او دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړې دي. دا هم په ډېره تفصیل.
د کونړ په ختیځ کې تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ ناړۍ د بریکوټ او دوکلام اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو میاشتو کې بارانونو او سیلابونو د نورو شیانو د ویجاړولو ترڅنګ د څښلو پاکو اوبو نلونه هم تخریب کړي او دوی کړاوونو سره مخ کړي دي. لسکلن حمید الله په لاسي کراچۍ کې دوبو دو بوشکی یخي او غواړي لخپل کلی په سلګونو متر لري چینی څخه د څخلو اوبه راوړي. وایي
زمونږ د پیپسکین کم پیپونه چې د سیلابونو کې ټول ولې زمونږ کور ته جراتل. زه سهار وختي چینی ته ځم. زمونږ د کور نه چینه ډېر په لرې واټن کې ده. چینی نه کله راځم او بېرته زمونږ مکتب ته ناوخته کېږي.
د بریکوټ بل اوسېدونکي روح الله راته وویل د څښلو اوبو د پیپونو له پرې کېدو وروسته یې ماشومان او غټان له لرې ځایونو د اوبو راوړلو کې ستونزې ګالي.
د بریکوټ کلی د پاکو اوبو رسونې شبکه چې کوم ده دا تیرو موسمي سیلابونو له وجې تخریب شوې ده او ولس پاکو اوبو د لاسرسی نه لري. ماشومان لرې ساحو نه راځي او د دغه چینو نه اوبه وړي. یو خو مکاتبو ته هم پناوخته کېږي او بل د سار د خوانه ماشومان کورونو ته اوبه انتقالوي او بیا تر ماښام د اذانونه شروع تر شپې انته تر لسو بجو پورې زنانه دغه اوبه خپل کورونو ته وړي نو ولس د ګډو مشکلاتو سره مخ دی.
د بریکوټ قومي مشر او د پخوانی ولایتي شورا غړی ملک شیرزمین خان وایي د اوبو د نلونو د ویجاړې دوی میاشتې وشوي خو هیڅ موسسې یې د جوړولو لپاره قدم پورته نه کړ.
د ورښتونو د کبره اکثره زمونږ کم پیپسکینونه چې ویل خصوص د بریکوټ د مرکزي کلي کم پیپسکینو هغه 60% تخریب شوی دی. حتی د بریکوټ ولس دونه مشکل سره مخامخ ده چې سار د خوا ماشومان راځي یو چې نه ده د هغې نه اوبه انتقالی او د شپې له خوا سیاسر راځي اوبه انتقالی نو د سکلو اوبو ډېر زیات مشکل دی. د بله پلوه
د ملک شیرزمین خان په وینا چې د سیند او چینو اوبو څښلو له امله ګڼ کسان د هاضمي سیستم پر ناروغیو اخته کیږي. د سیمې اوسېدونکي له حکومتي مسؤلینو او مؤسساتو د یادې ستونزې د هواري غوښتنه کوي. په کونړ کې طالب چارواکي هم تاییدوي چې بریکوټ او دوکلام د تیرو میاشتو بارانونو او سیلابونو سخت ځپلي او د پاکو اوبو پیپسکیمې هم ورته له کاره غورځولی دی. دوی هم له مرستندویه ټولنو غواړي چې په بریکوټ او دوکلام کې د څښلو اوبو شبکه بیرته ورغوي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دا غرانه علاقې دي اکثره هلته چې یو ځل واوري وشي بیا غدي اوبو سیستم چې کوم دی هغه به خدمت هم نه کیږي کار هم نه کیږي او کوم یې لرې ځای نه اوبه راځي هغه به کنګل شي هغه اوبه یخې شي نه راځي. نو باید د دغه خلکو دغه غږ واورېدل شي او چې څومره زر کیږي د دغه خلکو سره دغه موسسات ورشي او د هغې د علاقو سر وکړي او هغه خپلې مرستې ورسره وکړي.
د کونړ ناړې ولسوالۍ د بریکوټ او دوکلام اوسېدونکي په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو د نلونو له ویجاړېدو او د اوبو له نشتوالي شکایت کوي چې د چنګاښ زمري او وږي میاشتو کې سیلابونو د کونړ او نورستان په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه واړول او ډېرې ټولګټې پروژې یې ویجاړې کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام مسابقې نن د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربې هیواد قطر او ایکوادور ترمنځ پلان شوې ده. دغه مسابقه نن یکشنبه د کابل پر وخت د شپې 8 بجې پیلېږي. د دوشنبه پر ورځ د ایران او انګلند، سینیګال او هالند، د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ټیمونه سره مخامخېږي. د فوټبال د سږ کال نړیوال جام سیالۍ چې دوه دېرش هیوادونه پکې برخه لري د دسمبر میاشتې 13 نیټې دوام کوي. د فوټبال نړیوال جام د تل په څیر له داسې ستورو ډک دی چې هر یوې د ځان او خپل هیواد لپاره د یو بل ویاړ په لټه کې دی. د فوټبال دوو مشهورو ستورو کریستیانو رونالدو او لیونل میسی څخه نیولې تر فرانسوي کریم بنزیما پورې چې په دې وروستیو کې د سرو زرو توپ ګټلې د ګڼو پام ځان ته اړولی دی. سفی الله ستنگزي په دې راپور کې هغو لوبغاړو ته کتنه کړې چې د خپلو هیوادونو او مینوالو سترګې وراوړي.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د کریستیانو رونالدو او لینل میسی په څیر د فوټبال د اوسنی عصر د تکړه ستورو ګډون د سګنی نړیوال جام جاذبه نوره هم زیاته کړي. د نړیوال جام سیالۍ به د قطر په نوو جوړ شوو او لوکس لوبغالو کې ترسره شي. میسی او کریستیانو رونالدو له نړیوال جام پرته د خپلې لوبډلې لپاره پاتې ټول ممکن ویاړونه ګټلي. د فوټبال د نړۍ د دغو دوو او څو نورو مشهورو ستورو ترمنځ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو او د نړیوال جام د اتلولۍ لپاره سختې سیالۍ د پام وړ وګرځي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې ښایي میسی په نړیوال جام کې خپله وروستۍ لوبه تجربه کړي او د اتلولۍ ترڅنګ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو هڅې کوي. لینل میسی چې د فوټبال د غوره لوبغاړي په توګه پیژندل کیږي د خپلو کلبونو او ملي ټیم اتلولۍ کې د پام وړ رول لوبولی دی. په دې کې څلور اروپایي اتلولۍ، یولس د هسپانیې د لیګ اتلولۍ او یوه د کوپا امریکا یا امریکایي هیوادونو د جام اتلولۍ شامل دي. اووه طلایي توپونه او شپږ د سرو زرو بوټان هم د فوټبال د دغه ستر لوبغاړي لاسته راوړنې دي. د ارجنټاین ملي لوبډلې په 1988 او 1988 کلونو کې د نړیوال جام اتلولۍ ګټلې او درې ځلې په 1930، 1990 او وروسته ځل لیونل میسی په ګډون په 2014 کال کې دویم مقام خپل کړی. پرتګالی کریستیانو رونالدو هم خپلې وروستۍ هڅې کوي چې په نړیوال جام کې لوبې وګټي. د 111 ملي ګولونو سره دا پرتګالی فوټبالر په نړۍ کې د ملي ګولونو په کټګوري کې ریکارډ لري. د پڅ د پاسه 1100 ملي او کلبي لوبو کې له 800 څخه زیات ګولونه وهلي دي. په دې سربېره 15 د سرو زرو توپونه او 4 د سرو زرو بوټان هم د رونالدو د پام وړ لاسته راوړنې دي. خو د دوی ملي لوبډله هیڅکله د نړیوال جام اتلولۍ نه ده خپله کړې. دا یوازې لیونل میسی او کریستیانو رونالدو نه دي چې د نړیوال جام د اتلولۍ تږی دي. کریم بنزیما د فرانسې د فوټبال د ملي لوبډلې او د ریال مادرید ستوری لوبغاړی دی چې د طلا وروستی توپ یې هم ګټلی دی. بنزیما د فوټبال په تیر فصل کې په 44 لوبو کې 46 ګولونه کړي دي. د فرانسې له ملي لوبډلې کلیان امباپه هم ډېر پام ځان ته اړولی. د پاریس سن ژرمن دغه بریدګر لوبغاړی له تیر نړیوال جام راهیسې چې په روسیه کې شوی تر دې دمه 168 ګولونه کړي دي. نیمار د برازیل ستوری او د فوټبال مشهور لوبغاړی دی چې د میسی او رونالدو وروسته د هغه نوم ډیر یادیږي. که څه هم تر اوسه یې د بالون دی اور یا د سرو زرو توپ نه دی ګټلی، خو د خپلو ملي او کلب لوبډلو لپاره ډیر نور ویاړونه خپل کړي. هغه د 2014 کال په اولمپیک کې له خپلې ملي لوبډلې سره د سرو زرو مډال او په 2013 کال کې د کنفدراسیونو کپ وګټه. نیمار اشاره کړې چې د قطر نړیوال جام به وروسته وي. که څه هم د فوټبال د مشهورو ستورو لیست اوږد دی، خو غوره به وي چې رابرټ لیوندوفسکي هیر نه شي. د بایرن مونیخ مشهور فوټبال ستوری رابرټ لیوندوفسکي چې د پولند په ملي ټیم کې لوبیږي د آلمان د بوندسلیګا د لومړي فصل پرته په اوو نورو فصلو کې په هر فصل کې له 30 ډیر ګولونه وهلي. هغه د 2000 او 2001 فصلونو کې د خپل هیواد لپاره هم د 30 ګولونو په وهلو سره د ګیرارد مولر تاریخي ریکارډ مات کړ.
د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په اړه مو راپور وغوړی چې لومړۍ مسابقه نن د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. په لومړي وار د نړۍ هیوادونو فیصله وکړه چې هغه تاوان ورکړي چې شتمنو هیوادونو د اقلیمي بدلون له کبله د مځکې کورې ته اړولی دی. د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون غونډه پرون د یوې موافقې په خپرولو سره پای ته ورسېده. د دې موافقه د بېوزلو هیوادونو لپاره یوه ستره بریا بلل شوې ده. تفصیل له اسمت سروان.
د نړۍ بېلابېلو هیوادونو پرون یکشنبه په مصر کې یوه تاریخي موافقه وکړه چې پر اساس به هغو بېوزلو هیوادونو ته مرسته ورکول کېږي چې د شتمنو هیوادونو له لاسه د اقلیمي بدلون په نتیجه کې د هوا د خرابېدو قرباني شوي دي. که څه هم دا یو لوی پرمختګ دی چې د هوا په خرابېدو کې د شتمنو هیوادونو رول تاییدوي او له هغوی څخه بېوزلو هیوادونو ته د تاوان د ورکړې غوښتنه کوي. خو په مجموع کې لا هم دا یوه هوایي موافقه ده، ځکه چې لا هم د مضرو ګازونو د کمېدو پر سر جنجال په خپل حال پاتې دی. وروسته له دې چې د پیسو پر سر پریکړه تایید شوه، خبرې اترې د 150 دقیقو لپاره وځنډول شوې چې د هیوادونو استازي د نورو اقداماتو په اړه چې باید رائے پرې واخیستل شي متن ولوستلی شي. دا پریکړه یوه بودیجه رامنځته کوي چې د غونډې برخوالې تاوان یا خساره بولي. دا د بېوزلو هیوادونو لپاره چې له دې خاطرې د پیسو غوښتنه کوله لوی بری دی. د اقلیمی بدلون لکبل چې د شتمنو هیوادونو رول پکې ډیر دی، په بېوزلو هیوادونو کې د سیلونو، وچکالیو، سختې ګرمۍ، لوږې او توپان په شان ستونزې پیدا شوې دي. د پاکستان د اقلیمي چارو وزیر شیری رحمان د مصر د شرم الشیخ پریکړه د ډیر شو کلونو هلو ځلو نتیجه وبلله. د مالدیپ د چاپیریال ساتنې وزیر امینات شاونا پرون اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته د دې پریکړې په اړه وویل دا د دوی په شان هیوادونو ته هغه حل لار ده چې له مودې راهیسې یې په لټه کې وو. د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیم په اړه سژنۍ غونډه د هغو ژمنو په عملي کېدو متمرکزه وه چې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو له کبله پرې څرګنده سلا نه وه شوې. په 2018 کې د پاریس د اقلیمي موافقې پر اساس ټاکل شوې وه چې هیوادونه باید اجازه ورنه کړي چې د مځکې د کورې د تودوخې درجه له 1.5 پورته شي. د پاریس په کانفرنس کې 115 نوي هیوادونو ژمنه وکړه چې د ګلتوني ګازونو خپرېدا به تر 2030 پورې په 45% کموي، خو هیوادونو پر خپلو ژمنو عمل ونه کاوه.
له خبرونو ورآخوا
ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د خبرونه په دویمه نیمایي کې نور بست یا شکست سکوت اونیز پروګرام خبريږي. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 28 دقیقې دي. لیسمت څاروانه به وورو چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلي.
ل افغانستان د توکونو استلا هم د ویډیزو مطبوعاتو د بحث موضوع ده او هر څه مو د ورسته پر لیکنه خبري شي، خو په دغو لیکنو کې اصلي بحث او انتقاد پدې دی چې هغه څه چې لازم و ویډیزو هیوادونو خپل پوزیان له افغانستانه ونه استل. د بریتانیا ګارډین او ایوننګ سټانډرد ورځپاڼو په دې اړه په لیکنو کې د دغه هیواد پر اوسني مرستیال صدر اعظم ډومینیک راب ځینو نیوکو ته کتنه کړې ده. راب د 2020 په اګست کې چې طالبان واک ته رسیدل د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د تخلیه پر سر لانجه وکړه. د ګارډین ورځپاڼې له لیکنې سره سم ادعا کیږي چې ډومینیک راب یوازې د بهرنیو چارو وزارت له څو ګوته په شمیر چارواکو سره د تخلیه د عملیاتو په وروستي پړاو کې مشوره کړې وه. ګارډین وایي سرچینو ورته ویلي چې راب د بهرنیو چارو وزارت له یو شمیر چارواکو سره په دې خاطر له مشورې ډډه وکړه چې د دا کار د وخت ضایع کېدل بلل، خو دا مسأله د دې سبب شو چې په دوو وزارتونو کې یو شمیر چارواکي د ناروغۍ رخصتۍ واخلي. استازه ادعاوی شوی چې د بریتانیا د مرستیال صدر اعظم چلند سبب شو چې د تیر کال په اگست کې د طالبانو د واک ته رسیدو په مهال د بریتانیایي پوځیانو د استلو مصرف زیات شي او د اوږدې مودې لپاره تاوان واوړي. راب له افغانستانه د بریتانیایي ځواکونو له وتلو وروسته د عدلي وزیر شو. همغه مهال د بریتانیا پر بهرنیو چارو وزیر ډیر انتقادونه وشول چې د ځواکونو د استلو په مهال په رخصتۍ تللی و. واشنگتن اگزامینر رسپانی بیا د افغانستان د جګړې په اړه په امریکا کې یو چاپ شوی کتاب ته کتنه کړې ده. دا کتاب چې زړور ټولې نومیږي د هغو امریکایي پوځیانو کیسه کوي چې له 2009 څخه تر 2010 پورې د افغانستان د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې میشتو. په دې کتاب کې راغلی چې دا په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې تر ټولو خونړی کلونه وو. په دې موده کې په کندهار، هلمند او کونړ کې جګړه تر نورو توده وه او په ځانګړي ډول د کندهار په ولسوالیو کې بیا ارغنداب تر ټولو خطرناک ځای وو. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه د کتاب پر اساس لیکي چې ارغنداب ته 130 امریکایي پوځیان استول شوي وو. د هغوی له منځه 3 تنه په جګړه کې ووژل شول، د 12 تنو د بدن غړي غوست شول او یو شمېر نور ټپیان شول. کتاب په دې رڼا چوي چې دغو ځواکونو څنګه ځان وژغوره او عملیات یې بشپړ کړل.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د ظریفي یعقوبي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو فشارونه زیات شوي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت وایي د نومبر له 3 نیټې د ښځو د حقونو د فعالې ظریفي یعقوبي او د هغې د څلورو همکارانو خپل سری نیول ادامه لري. شغلی بنت پرون په خپل ټویټر کې لیکلی خپل ژغل نور حقوق بنسټونو سره یو ځای کوي چې د دغو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي
ټول افغانان د سولیزو غونډو د بیان او عقیدې د آزادۍ حق لري چې طالبان باید د دوی دغه حق رعایت کړي. میرمن یعقوبیا او همکاران یې په کابل کې نیول شوي او تر اوسه د ځای ځایګي په باب معلومات نه دي خپره شوي. د بشري حقونو څار سازمان ویلي چې د ظریفې یعقوبیا او یو شمېر نورو معترضو میرمنو نیول کېدل دا ښیي چې طالبانو د خلکو هغه حق چې وکړی شي د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره خپل ږغ پورته کړي ناقص کړی دی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو ځینې فعالانې په پام کې لري په لندن او د نړۍ په نورو ښارونو کې د افغان میرمنو په ملاتړ لاریونونه وکوي. د ښځو د حقونو فعالې نظیفې حقپال ازادي راډیو ته وویل
د نومبر په وشتمه چې تقریبا یو هفته بعد دی په لندن کې او د نړۍ په نورو ښارونو کې مارشونه یا مظاهره پیلېږي چې دغه مارش د افغانانو لخوا او په لندن کې میشت هغه مدني او بشري حقوق و فعالین نو لخوا تنظیم شوی دی. ډیر مدني ارګانونه دي چې په دې کې سهم لري او مشخص غوښتنې لري د نړیوالې ټولنې څخه، هغه هم د ښځو د حقوقو په اړه ده چې بیا به اعلامیه هم په دې کې صادره شي.
وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه او فشارونه زیات شوي دي. ښځې په اکثرو دولتي ادارو کې له کاره منع شوي او نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. طالبانو ویلي چې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي او د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو د پرانستلو په اړه هم هڅې روانې دي، خو میاشتې واوښتې د طالبانو ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
زاب منان یا فتوی د زابل ولایت تشمرزو د ولسوالۍ د شهید کلی وشدن چې تقاش ته سلام وایم. باندې سلام اورور دغه د دبليو ټي مرستي چې راغلي دي ډیر سخت او ولې خوشاله ده، ځکه په دې خاطر باندې چې د ترجمې راتګ له مخه د خلکو سره کومک وکړو. نو نور مشفاد سموږ د هیله کوو چې له دغه اطرافي ولسوالۍ سره ځکه چې هلته غرمې سیمې دي یا لارې هم بندېږي، نور هم کومک وکړي، موږ به ډېر خوشحاله شو. او بل په دغه شانو کې مخکې د کشنانو مواد وو، اوس په کې نهسته دیواره، نو دا هم باید کومک وکړي. ته باور وکړه چې زه په خپل پیشل ته نه کول لرم او د ورو اعتماد هم راته پاتې دي. داسې وخت راغلی ده چې موږ په خدای په اوبو پورې ډوډۍ اتام خوړلی ده، نو داسې په زرهاو خلک نور هم زما تر ما ډېر مسکینان تر نور خلک هم ډېر دي. ستاسو فدا هیله ده چې تاسو دغه زموږ پیغام د نړیوالو غوږو ته ورسوئ. ډېره مننه.
السلام علیکم، ننګرهار ولایت لالپور ولسوالۍ نه درته تماس کې مات بس سلام هم دا درخواست دی چې د افغانستان خلکو سره سخت ظلمونه روان دي، او په ګاونډي ملکونو کې او هم د اروپایي ممالکو کې څوک په ګیرونو کې اچوي، څوک په تاڼو کې اچوي. نړیواله هم دا درخواست دی که پاکستان دی هم زموږ پښتانه دي، موږ هم پښتانه زموږ ورونه دي او که نور ملکونه دي، باید بشر دې څخه باید چې وشي. زمنګ اورونه بالکل یو ځای ته تک را تک نشي کولای چې لاکي الته ډیر زمونه وتره کیږي. خواران سره شو دي ګلا او په پوره باندې وتړل او خواران املا کړل او نو مجري کولای شي نه خوري کولای شي. د افغانستان حکومت د زر فاصې چې د زمونه مخه ونی چې دا کوم زمونه چې د افغانستان خلک ګیر دي د زمونه اخلاص کیو خواران خپل کاروبار او ځان ته جوړ شي. افغانستان کې اوسېږي تم زمونه خو د افغانستان خلک لا چې اوسه ډیر ظلم زیاتی کیږي. نړیواله هم د زر فاصې د افغانستان حکومت هم د زر فاصې دا کوم مسلمانانو چې په تکلیف سره مخامخ دي، چې دا ظلم نه اخلاص دی او دا ظلم ته پای ټکی کیږي. والسلام ګلی اوه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یوې چارواکي د ماشومانو نړیوال ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو پر مخ د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤل سامورت نن په یو څو ټویټونو کې ویلي چې نن د ماشومانو نړیوال ورځ ده. د ماشومانو لپاره او د ماشومانو لخوا د هغې په وینا نن په 1989 میلادي کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک لمانځل کېږي. د هغې په خبره که څه هم نړۍ پرمختګ کړي خو زیات نور کارونه باید وسی، لکه په افغانستان کې باید ټول ماشومان ته دا وړتیا ورکړل شي چې شوونځیو ته ولاړ شي او خپل استعداد په کار واچوي. څه باندې 400 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته د شپږم ټولګي پورته د نور تعلیمي اجازه نه ده ورکړې. د سره صلیب نړیوال کمیټې عملیاتي مشر مارتین شویپ وایي چې په افغانستان کې دی چې له ولسونو او چارواکو سره د دغه هیواد پر وضعیت خبرې وکړي. د سره صلیب نړیوال کمیټې دغه چارواکي پرون ناوخته په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو جګړو او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند خورا اغیزمن کړی دی. د شو په خبره خلک نور ستړي دي او نن سبا د خوړو له کموالي ډول ډول ناروغیو او بیوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 900 میلیونو ډیر کسان کافي خواړه نه لري او 6 میلیونه نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د سریلانکا په وړاندې د روانو مسابقو لپاره خپل لوبډاله اعلان کړه. دغه درې ورځنۍ یو 500 اوره سیالۍ به د نومبر میاشتې پر 15مه، 20مه او 30مه نیټه د سریلانکا په پالی کې نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشرۍ په دې نوي ترکیب کې ځوانو لوبغاړو ته هم ځای ورکول شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مهال د دغو سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف په اماراتو کې په تمرینونو بوخته ده او را روانه سیشن به سریلانکا ته روانېږي. په همدې حال کې کرکټ بورډ پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې له سوپر کولا ملي شرکت سره د ملي لوبډلې د کورونیو او بهرنیو مهمو سیالیو د مالي ملاتړ اوږدمهاله تړون لاسلیک شو. د ایران د سوک وهنې ملي فدراسیون مشر ویلي چې په ایران کې د څو اونیو اعتراضونو د ملاتړ له کبله ایران ته لستنېدو ډډه کوي. حسین سوری د خبر پرون د ازادي راډیو له ایرانی څنګه راډیو پردا سره په مرکه کې وکړه. هغه د محل د ځوانانو د سوک وهنې په یو ټورنمنت کې د ګډون په هدف په اسپانیا کې دی. ویلي دي چې د ایران چارواکي له افتخار به برخې دي. حسین سوری دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په ایران کې د یوې 22 کلنې میرمنې د وژل کېدو په غبرګون کې اعتراضونه روان دي. دغه میرمنه په سپتمبر میاشت کې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول شوې وه او د پولیسو په توقیف کې یې سا ورکړه. دا په 1990 کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته په ایران کې تر ټولو پراخ لاریونونه ګڼل شوي دي. د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام مسابقې نن د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربه هیواد قطر او ایکوادور ترمنځ پلان شوی ده. دغه مسابقه نن یکشنبه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. د دوشنبه پر ورځ د ایران او انګلند، سینیګال او هالند، د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ټیمونه سره مخامخېږي. د فوټبال د سرشکل نړیوال جام سیالۍ چې 2 ودونه پکې برخه لري د دسمبر میاشتې 13 نیټې دوام کوي.
بس دی شکست سکوت.
سلامونه ستړي مشه د نور بس دی پروگرام ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. د طالبانو تر واک لاندې ښځې څومره د نظر څرګندولو او نیوکې حق لري؟ په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانیوایي په وروستیو 15 میاشتو کې د فعالیتونو هدف یې ښځو ته د زده کړو او کار د حق لپاره عدالت غوښتنه ده، خو د طالبان لخوا د دوی اعتراضونو پر لپسې په تهدید نیولو او ویرولو خاموشه شوي دي. یو شمېر افغان فعالان وایي د طالبانو په زندانونو کې د ورځو او اونیو له زندان تېرولو وروسته اوس دلیلی چې افغانستان ووزی. خو د راپورونو پر بنسټ لا هم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د طالبانو په توقیف کې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان ویلي دي چې طالبان یې په وروستیو کې څو تنه همکاران نیولې دي. طالبان تر اوسه پورې د ظریف یعقوبی، فرحت پوپلزی او همره یوسفی د نیول کېدو ادعا په اړه خاموشي غوره کړې ده. نن موږ په خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې ولې د طالبانو تر واک لاندې ښځو ته د نظر څرګندولو حق نه ورکول کېږي او ولې د ښځو د حقونو فعالان د طالب چارواکو لخوا نیول کېږي. په خبرونه کې راسره ملمنی هم شته. زموږ د خبرونه ململی د مدني حقوقو فعال مرمن اوګي امیل او د ښځو د حقوقو فعال دنیا صفید چې زموږ ملمنی هم په کرخه راسره وصل شوې دي. مرمن صفای په پیل کې به تاسو ته راسو ستړي مشي په خیر راغلی مننه چې زموږ په لنه مو منله. کداره ته په پیل کې وای چې دغه مرمن چې نیول کیږي موږ راپورونه درلودل چې په روستي ورځو کې درې مرمنې دغه ډلی ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی او همره یوسف نیول شوی دی. دغه میرمنې پسل کې دوی وسله نه لري، یوازې راپورته کیږي، خپل نظر بیانوي. کچرته دوی ته اجازه ورکړي چې خبري وکړي، په دغه کې به څه ستونزه وي ځکه دوی خو عملا جنگ نه کوي.
زما خبرې زنه په کومه چې وایي طالبان د نړۍ د خزونه ځکه د نن ورځ کزه چې دا د مخکنی خزانه ده چې بې سواده اوسي دی. دوی شل کاله درس ویلي، زیار باسره خپل ځان یو شخصیت جوړ کړی ده، او دوی کولی نه شي چې دوی حق سلب شي او کینی په قرار وګوري چې دوی حق سلب شوی ده. او دوی زنه په کومه کله چې طالبان په تاسو ورسېدل، یوازینی ستونزه اصلي ستونزه دوی د ښځو سره درلوده. هر حکم، هر قانون چې دوی صادر کوله چې دوی جوړول دا ښځه باندې وو. څه کده ایرانی ما چې تاسو په کوم اساس، په کوم مسؤلیت او په کوم حق تاسو داسې په ځونه ښځه باندې راوړي؟ دا په چی کې ویل شوی ده؟ په قرآن کې، په حدیث کې، په شریعت کې به شي؟ تاسو غواړئ تر اوسه دوی نړیوال په رسمیت نه دی پیژندلې. خلک د افغانستان خلک هم دوی نه پیژني په رسمیت، ځکه د خلک د افغانستان خلک هغه اساسي حق، مخصوصا د ښځو اساسي اولي حق اخیستلی، چې د هغه د تعلیم حق او د کار حق او د ازادي د ګرځېدل د پوښاک ټول شیان دوی حق اخیستلی د ښځو. او کله چې دوی د متحدین انجونو باندې کوي ځان سره یې اول خو دوی منکر کیږي چې موږ دا دوی نه دی اخیستل، موږ دا نه دی راوړ. او کله چې درسانه دوی نه خپل خلک نړیوال د سازمان ملل او اروپایي ودن خبرې کې بیا دوی اقرار کوي چې وو موږ دا خزو باندې کړی ده.
میرمن صفای په بخښنه سره، میرمن صفای هغه انجونو چې تیر ځل طالبانو نیولې وي او وروسته بیا یو کلیپ داخلي وزارت خبر کړو په هغه کې د تنجونو اعتراضونه راغلي وو. تنجونو د نیولو په اړه په دوی په ښکارا ډول باندې ونویل شو د دوی له خوا نیول شوې دی او د تایید نکړه. خو وروسته هغه کلیپ چې خبر شو بیا معلومه شوه چې د غنجونی د دوی په توقيف کې دي، ځکه دوی ښکارا دغه موضوع نه تاییدوي. کچورته دغه وضعیت هم داسې دوام پیدا کړی، یو انجونی چې د عدالت غوښتنې لپاره غږ پورته کوي دوی داسې زندانونو ته وړل شي. تاسو فکر کوي چې دغه د حق یا دغه حقوق چې دوی د غوښتنو لپاره سرکونو ته راوځي دا په دې ارزي چې انجونی په زندان ته لاړ شي؟
څه خبره ده چې که دوی یو انجون اخلي، که لس انجونه، که شل، که هر څومره انجونه واخلي، موږ دوی بندیزونه موږ اسمن نه دادی کو خپل اعتراضونه ته دوام ورکوو. او دوی چې داسې کار کوي چې غواړي د متعرضي انجونو چې اخلي دوی تهدید کوي او دوی نه ډېره ضمانت اخلي او دوی د خلونه هغې شه ورته وایي چې هغې اخلي اعتراض نامه، احضار نامه چی ده په زور اخلي، یو د شروع په وخت کې یو د تلوی خنجونو سونه چې دوی ویدو خبره سوی وو. خو زه هم دا خوایم چې دوی ربوي باندې کوي بیا وایي چې موږ دا کار نه دی کړی. کله چې خلک خبرې دي بیا دوی خر کوي چې وو موږ دوی باندې کړی ده او داسې دوی اعتراض کوي. خو نو تاسو زموږ حق ورکړي، ولې موږ اعتراض وکړو؟ که تاسو زموږ حق چوکات په سم کې وایلی ده، تر اوسه یو نیم کار سو ښوونځي خلاصوی نه ده، دا زه خو په سم کې ده چې انجونو داسې وایي. کوم حق کوم حق چې دوی موږ ته اسلام راکړي؟ که د اسلام په شریعت راشي په قانون کې وایي چې موږ
میرمن صفای، طالبان همیشه دا خبره کوي چې دوی به میرمنو ته حق ورکوي د اسلام په چوکاټ کې به ورکوي او دوی به شرایط برابرۍ، دوی هر وخت همدغه مسله یادوي. تاسو فکر کوئ چې که چېرته میرمنې د دې په ځای چې سړک ته راوځي او دوی اعتراض وکړي یو څه صبر وکړي ښه به وي داسې؟
دوی خو نه مانی، دا ول زن نه ده. ما څو ځله همدا خبره کړې ده چې ولې دوی چې په دوحه کې دي، هغه ښځو چې لابي ښځې دي، پروژې ښځې دي، مافیایي ښځې دي، هغوی سره خبرې کوي کینی که نه. او په تلو په دغه ځای نه کوه، ولې د خپل افغان ښځې چې په افغانستان کې ده، په همدې افغانستان کې د څونه ستونزو سره مخامخ دي، ولې دوی سره نه کوي خبرې نه کوي چې ستونزه هر شي، ولې دوی داسې دا کار نه کوي؟ هغه او د دوی له مجاهد ویلي وو چې موږ دا کار نه دي کړی، موږ د ښځو حق ورکړی ده د شریعت قانون پر اساس. کوم هغه حق
چې تاسو خمو خدمت را کړی هغه حق ته وای زمون ډیر خزو د دولتي ادارو کې کار کول هغه ټول کار نه استلی دا که یو څو اندک او نڅات خزو دی د کوم ماشه ډیر ټیټ کړی دا د نارینه ماشه هم دونه دي او د ښځینه ماشه هم لک کړی دا یوازې دا خبره نه ده ډیر څنګه د خزو څنګه افغانستان کې د څوله مخکې یو دوه مخکې امامون بند کړ ورزش ټیمونه بند کړ تفریح ده شان مونږ اولی مونږ خدای آزاد پیدا کړی ده او دا زموږ حق دی چې آزاد وګرځو هر شی بندیزونه ولې د خزو باندې راوړي تاسو څنګه چې شی د خزو باندې که تاسو څنګه دونه ډیر دی نو کینې مخامخ ولې داری کې څنګه د خزو د افغان خزونه افغان خزونه یوازې قلم په لاس کې لري او یوازې د هغه شعار دی دا خبرې دي نو هغه شی نه لري دا هغه د دې د قلم نه د دوی د سواد نه لري د طالبان
ډېر مننه
که دوی کینی یو جلسه ونی سی سونده الکی که مگر دوی نگواری ده خارجیان خز سر کینی چه مافیایی ده او ده افغان میرمن خز سر نکینی
ډېر مننه تاسو به تر اګرزو مېرمن او ګي امیل هم را سره په خبرونه کې وصل ده تاسو ته ستړي مشو وایم په خیر اغلی مېرمن او ګي تاسو هم کړه ته دا موضوع وای ک دغه مېرمن چې اوس په دې رسته و کې ترازونه کوي سړکونو تراوزی د دوی نیول او زندان ته چول آیا په دوی په دغه باندې ارزي چې دوی د کوم حقونو لپاره مبارزه کوي چې دوی زندان ته لاړ شي
مرنه کوم د مړی تاسو مرمن صافي خوښه ټول د ژوند په تخ خپل سلامونه او جنښت ورمې کوم واقعاً د دې خپل اواز پورته کوي او زندان ته چې قرباني ورکړي او په افغاني ټولنه کې چې یو د دې ټولنه ده یو مرمن یو جلکې یو خور چې زندان ته ځي تاسو پوهیږئ چې د دې دودونو خلاف ده یو ښځه بیا هغه کورنۍ نه مني څومره مشکلات دي یو ښځې زندان تګ دپاره هغه ټولنه هغه کورنۍ څومره په کم نظر ورته ګوري څومره سخته ده مګر کله چې صدم زیاتره دي عدالتي زیات شي نو مجبور ده چې یو تعداد یو لوی او پراخ کشور دپاره د پاس د دې مبارزه او د خپل اواز پورته کیږي که چې دا د دې مقدس غوښتنه ده مونږ افغانستان کې چې کوم ښځې دي دا د خپل نارینه جنګونو په اوږدو کې نیم پیړۍ مونږ څه کم جنګ شو او په دې کې مونږ د نارینه له لاسه ورکړو اوس دغه مېرمنې ټول مجبور مکلف دي مسؤلیت لري چې د خپل کورنۍ د ژوند د بقا لپاره کار وکړي نفقه راوړي خپل اولاد ته خپل ځان لپاره دا حالات دا ستونزې مشکلات چې دوی لري آیا طالبان پوهیږي چې دا مېرمنې څومره تکلیفونه وباسي مجبور مکلف دي او ډېر هغه لري احتیاجي لري په دې باندې هېڅ پرې بحث نه کوي په دې باندې هېڅ پرې غوږونه نه ګروي د دوی اصلي کارونه دي په دې شل کارونو کې تعلیم یافته شول دوی ډېر وړتیاوې پیدا کړل ډېر ښه ظرفیتونه یې پیدا کړل ډېر خپل بیداري شور ته ورسېدل یو څه زمینه مساعده وه خو دوی په کورونو کړي صرف هغه څوک چې تلاشي کوي هغه ځای کې چې ډېر اړینه ده خال خال مېرمنو ته اجازه ورکړې ده او چې چې دې کې نه باس کې دی او نه موږ خورته چا دې ورکړي دي نو هغه اصلي ځای کې چې هغه مېرمنې رسیدلې وي او دې ضرور اړین وو چې دې ټولنې حیات پر مخ ته او د ټولنې د پرمختګ لپاره هغه دې مفید تمام دي دې کې څوار او هغه راغند غدون په ټولنه کې هغه یې مان کړل هغه په کورونو کړل او دا تعلیم نه چې دا جنکې اوس پاتې دي دا خود یو مملکت د بقا مسله ده سبا ورځ دا اوس ورته مسخري ښکاري ډیر به عادي خبره ښکاري مګر په یو تاریخي وخت کې بیا اوس چې موږ یو ځل کې مونږ لرو چې کانکور کې اشتراک وکړو یو ځل کې مونږ لرو چې هغه د طب نه فارغ شي او هغه تعلیم یافته وي چې نور جنکې ته درس ورکړي یا په دې ټولنه کې کار وکړي په مختلفو چارو کې بیا دا وروسته بیا دا درد بیا پیدا کیږي چې اوس دا رقم چلن ظلم دی دا یو ملي خیانت دی چې د مېرمنو سره دلته کیږي
مېرمنوګي تاسو یادونه وکړه چې په ټولو برخو کې په هتاپ زیاتره برخو کې مېرمنې اوس په کور ناستې دي کار نه کوي. که موږ بیرته دغه موضوع ته راوګرځو چې دغه د نجونو نیول دغه معترضین چې زندان ته وړل کېږي توقف کېږي، معلومه ده چې دوی هغه پولیس چې په نظام په تېر نظام کې کار کول هغه اوس په کور ناستې دي. څه فکر کوي دغه نجونې چې وړل کېږي، تاسو یادونه وکړه چې د دودونو خلاف یو خبره ده چې نجلۍ زندان ته وړل شي، هلته ښځینه پولیس نشته، دوی سره چې کوم برخورد کېږي، دا د افغاني فرهنګ او د اسلام سره په تضاد کې نه ده؟ بالکل
ده، واضح خبره ده. ټول دنیا پوهېږي، دوی پوهېږي، اما زه نه پوهېږم چې ولې داسې کړنې داسې برخوردونه د میرمنو سره کېږي. دا لوی ظلم دی. خدای باور وکړه چې د سړي هغه انساني وجدان ته تکان ورکوي. څنګه دوی کولی شي خپل یو خور یا مور په زندان کې ویسي خلاف د ټول عناناتو او کلتور، او چې هېڅ جرم نه دی کړی؟ جرم دا دی چې خپل د عدالت د پاره، خپل د روا غوښتنو د پاره خپل آواز پورته کوي په انساني ډول، او دا بیا داسې یو برخورد ورسره وشي، دا ډېره سخته ده. دوی غواړي چې نور ښځې جرأت ونه کړي، ځکه چې دغه حرکت خو ډېر سخته ده، نو نور ښځې به هېڅ خپل آواز پورته نه کړي، او بیا خلک به هم پوه نه شي چې موږ څه کارونه په دوی باندې کوو. تاسو ته معلومه خبره ده چې ورځ تر بلې د دوی لپاره محدودیتونه وضع کېږي. څنګه چې صافۍ خور وویلې، پارکونه، تفریح پارکونه چې هلته فقط ښځې تللې، فقط جینکۍ تللې، نارینه پکې یوالک حتی نه کلان اجازه نه درلوده، هغه یې بندې کړي، امامونه یې بندې کړي.
نو د دومره محدودیتونو وضع کولو هدف څه ده؟ مېرمنو ګي، د دومره محدودیتونو وضع کول هدف څه دی؟ لکه وخت نه چې طالبان واک ته رسیدلی دي، موږ فرمانونه وینو چې یوازې د ښځو په اړه صادرېږي او په دوی محدودیت وضع کېږي، هدف څه ده؟
والله هدف مې فکر کوم چې دوی د ښځو د دې جرأت نه، د دوی د وړتیا نه، د دوی د حضور نه په ټولنه کې یره ولري، ځکه ښځې دې تر نارینه وو باتدبیرې دي. که چیرې یوه ښځه هغه خپل بلوغ ته ورسېږي، هغه خپل علم پوهې ته ورسېږي، خپل هنر ته ورسېږي، نو دا ډېر ښځه لیدی شي، ډېر ښه وړتیاوې ښودی شي، او ډېر د پام وړ کارونه کولی شي، تر نارینه وو زیات دا کولی شي چې وزري.
یو بلې موضوع ته دلته اشاره کوم مېرمن میل، دلته یو بلې موضوع ته اشاره کوم. په تېر نظام کې موږ ښځې درلودلې چې هغوی کار کوو، او دا نن چې موږ کوم مېرمنې ګورو چې دوی د خپل حقونو لپاره راپورته کېږي، دوی په هغه تېر نظام کې زده کړې کړې دي. یو له دوی نه پورته نه شوه، نظام یې چپه نه کړو، او د دې غوښتنه یې ونه کړه چې دوی داسې څه غواړي چې هغه به د نظام خلاف وي. دې نظام کې تاسو څه فکر کوئ چې مېرمنې داسې غوښتنې لري چې دوی به نظام ټول غواړي چې طالب ورسره نه کینی، او یو پایلې ته نه رسېږي، او بالاخره دغه د نجونو سر زندان ته رسېږي؟
نه والله، دا فکر نه کوم. دې ټولنه کې هېڅ کلام د ښځو هغه وخت هم د سر په سلو کې خپل حقونو ته نه ورسېدلي څنګه چې لازم و. په هر صورت خو بیا هم یو زمینه مساعد و، او عادي قر ښځې ورسېدلې، او ځینې ځایو کې دومره محدودیت، دومره ظلم زور نه و ورسره. نو خبره په دې کې ده چې اوس د دې ښځې په مقابل کې دومره نفرت انګیز برخورد کوي، ته به وایي چې دا مور نه ده، دا خور نه ده، په دې باندې کور ودان نه ده، په دې باندې ټولنه ښه نه ښکاري. د دې ټولنې بقا دپاره همدا مېرمنه ده چې دا ټولنه اوس مونږ ګورو، تاسو هستې، مونږ هستو. زه نه پوهېږم په اسلام کې خو دومره لوی احترام ښځو دپاره شته دی چې دوی د کوم ماډل اسلام دی؟ دا ولې دا د ښځو خلاف؟ اسلام خو ښځو دپاره ماشاءالله ډېر زیات حقونه یې ورکړي، ډېر زیات عزت یې ورکړي، چې دوی ولې خلاف د هغه برخورد کوي؟ ما دپاره همیشه دا سوال دی چې ولې. او په دفترونو کې چې ځینې ښځې دپاره دومره زشت برخورد کېږي، دومره ناوړه برخورد کېږي،
چې سړی زه درد کړي هلته پاسپورټ ته چې زه داسې تېر وهي ښځې ته ښځې سره لرې ودرېده او دفترو کې چې زه خو اصلا اجازه ورته نه ورکوي او دوی په برق ته سترګې ورته ګوري ته باور وکړه چې د دې حالتونو نه سړی ډېر خفه کېږي ډېر متاثر کېږي باید خپل آواز پورته کړي چې ور
ډېرې مننه کور ودان تاسو بیرته راګرځو. میرمن صفی که تاسو راته ووایئ چې کله چې په دغې میرمنو باندې محدودیتونه وضع کېږي په افغانستان کې او د هغوی په اړه یو فرمان صادرېږي په ټوله کې نه یوازې په داخل کې په نړیواله سطحه باندې هم غبرګونونه راپارېږي، تاسو څه فکر کوئ دغه د محدودیتونو وضع کول د طالبان د حکومت رسمیت پېژندلو سره څومره تړاو لري؟
طالبان حکومت او د ښځو حقونو او د ټولو د افغانانو د افغان شهروان چې په افغانستان کې اوسېږي که نارینه که ښځینه دا ټول حق لري چې په خپل هېواد کې آزاده وګرځي، وظیفه ته ولاړ شي، هر شهروان چې هماغه حق لري که نه ډېر غټه اغېز لري، ارتباط لري ورسره. که چې جامع جهاني ملال اروپایي هېوادونه غواړي که هغوی دا طالبان عمل وکړي او د ښځو حقونه ورکړي، څه شی چې ښځو غواړي مونږ هم نه غواړو، ځکه اروپایي خارجیانو غوندې د ژوند مونږ ته مهیاتي اسي کولی نه شي، ځکه زموږ هېواد د ډېرې بدبختۍ سره مخامخ ده. یوازې دا ستونزه ده، ښځه ستونزه خو لا خوشې کوي دیخوا، او زمون اقتصادی وضعیت د افغانستان اقتصادی وضعیت هم ډېر خرابه ده. خانم میرمن هوګي اشاره وکړه کنه چې زمون ډېر میرمن دي چې د خوړلو لپاره چې نه لري، دغه په کوټه مجبور نه ده خپل هغه ولادت یو چې د کار کې د خپل ماشومان لپاره یو حلال لقمه ډوډۍ پیدا کړي، چې دا څنګه ته ټول مشکلات د ښځو باندې راوړي، نو هغه څه وکړي مجبور دي خدای نخته یو بد لار او لار یو ډوډۍ پیدا کړي خپل ماشومان لپاره، خو مجبور ده. طالبان خلک مجبور کوي دوه بندیزونه راوړي د ښځو حتی زموږ جوانانو باندې چې دوی د خپل هېواد نه وتښتي ولاړ سي، که پلار یې مړ سي هر رقم سي خو نه غواړي په داسې محدودیتونه چې دوی ټول حقونه اخلي دلته ژوند وکړي. که یوازې ښځو نه او که جوانانو وګورو که نور د تاجک پښتون نظارت بس د ټولو حقونه ترسوی ده. که دا چې اروپا غواړي چې د ښځو زموږ افغان ښځه غواړي چې زموږ حقونه راشي او ښځه پرېږدي خپل دنده ته ولاړ سي او داسې وایي تعلیم ته نور په ټوله دای هم شمول حکومت جوړ کړي، زما په نظر هم شمول حکومت جوړ کړي او ټول ته دون ورکړي او ټول ته حق ورکړي، که ښځینه وتي نارینه که پښتون ته ټول ته حق ورکړي، چې همدغه غوښتنه زمونږ هم ده، د ښځو غوښتنه ده او د نړیوال هم ده. که دا کارونه چې زما په نظر د رسمیت د پېژندلو د رسمیت د دوی زر به د نړیوال او سازمان جامع جهان ته ټول خلک دوی په رسمیت پېژني. دا چې ګډوډي اوسي چې د ښځو حق معلومه نه ده، دلته د خوراکه مواد څونه جیب سوی ده، خلک کار کولی نه شي، نو څنګه دا مواد خوراکه واخلي د خوړلو لپاره؟ داسې وضعیت د بحران وضعیت اقتصادي د هر شی څه، نو څنګه خلک دوی په رسمیت وپېژني؟ د افغانستان خلک موږ که موږ یو سروې وکړو په افغانستان کې په دوره دا طالبان یوازې په توفنچه توفک سره خلک مجبور کوي چې هغوی ته رایه ورکړي، خدای ونه که په رضایت خلک ورته رایه ورکړي.
میرمن صفی که دا هم راته ووایي چې په دې وروستیو کې چې دغه محدودیتونه په میرمنو باندې وضع شوي دي او هغوی چې خپل غږ پورته کوي په داسې ډول باندې خاموشه کیږي چې یا زندان ته وړل کیږي، یا زیاتره هغه میرمنې چې مخکې دوی سړکونو ته وتلې اعتراض یې کوي اوس له افغانستانه بهر دي، که چېرته دغه سلسله هم داسې دوام وکړي تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې به داسې له دې نه وروسته بیا کمه میرمنې وي چې هغوی راپورته شي او دغه کم حقونه چې دوی ته نه دي ورکړل شوي د دوی لپاره غږ پورته کړي؟
که داسې وضعیت وسي ولې زما په نظر زه خو خپله غږ پورته کوم او په څو چې ژوندی یم غږ پورته کوم، ځکه زموږ حق موږ ته اسلام زموږ حق راکړی ده. دوی څوک دي چې سمه دي راغلې په زوره دا حکومت اخیستلی یو تاله یا امریکایان دوی درته راوړي او دا کولی نه شي چې زموږ حق واخلي؟ تاسې قسم باور په خدای وکړئ کله چې موږ د اعتراض لپاره وځو موږ باور نه لرو کله چې کور ته موږ سمه سالم ژوندي کور ته راځو که نه، ځکه دوی موږ باندې فایټ کوي، تفنچه باندې فایټ کوي، موږ تهدید کوي، بندي کوي، داسې نور کارونه د ښځو باندې کوي. ولې داسې کارونه کوي؟
په اسلام کې تاسو ویلي دا شرم نه د اسلام د نکانه یو خز افغان خز سره یو افغان میرمن مسلمان خز سره داسې سلوک وکړه داسې برخورد وکړه په کوم بد اسلام په کوم مزه کې داسې راغلی دا تاسو خپل ځان چې مسلمان ګڼئ چې وایي موږ مسلمان یو د افغانستان مخکې ده جمهوریت په مخکې د کافر او خارج داسې ګرځېده اوس موږ راغلي چې مسلمان اوري توبه نه وکړه د افغانستان دا ورنه مسلمان وختو د افغانستان خلک نه خلک مسلمانو په کورنۍ ټول کورنۍ مسلمان دي او په کورنۍ مسلمان کې پیدا شوی دا او کله نه پښتنه او کله دوی سم اسلامیت هم ځان دي د اسلام په چوکاټ کې دوی سم هغه قانون نه تطبیق نه کوي
مېرمن صفای بلند کې راته وایي اوس حل لار څه ده موږ باید په کومه لار لاړ شو طالب چارواکو سره مېرمنې باید په کومه طریقه اوس عادي عقل برخورد وکړي چې هغه اجازه ورکړي چې دوی راشي خپل نظر بیان کړي ترڅو هدا عقل موږ یو حل لار تسرب وسو کدا وضعیت دوام وکړي موږ نتیجې ته نه رسیږو
یا وزای حال نرم دغه چې باید یو مشمول حکومت جوړ شي چې د تام حق ورکی په سیاست په اجتماع په ټول نه په هر ځای کې باید د خزه ته حق ورکی چې اټکل مخکې په جمهوریت کې وسمه ده په نوې د جمهوریت په شبانی نه کوم هغه کې ډیره ستاسو ما هغه حکومت نظام دې نه خوښي ده ځکه دا په هغه کې د خزو ډیره حقونه سلسله وي مګر د اسلام د نګانه چې چې ته سم وایې د خزو حق ورکی او خزو ته عام شموله حکومت جوړ کی او کین د خپل افغان میرمن خز سره مخامخ خبرې وکړي جلسه وکړي چې دوی ستوند چې ده دوی چې غواړي خدا په خزو چې غواړي چې دا ټول حل کړي تر کله پورې موږ هم داسې په ګاډي ورته جنگ کوو هم داسې وضعیت کې زموږ مور پلار زموږ آزاد هم داسې وضعیت افغانستان جوړ شو تیر شو موږ خپل ژوند پونې شو او هم لږ هم داسې وضعیت روانه ده تر کله پورې چې وګورو داسې وضعیت وسی اوس نسل په تعلیم یافته باسواده نسل دي
مننه مېرمن اوګه کې تاسو ته وایي چې تاسو حل لارې څو وړاندې کوي بل اخره موږ باید په کوم لار طالبان سره لاړ شو چې داسې یو ټکی ته سره ورستی ګو چې توافق وشي
شنو په نظر بیا به موږ اواز دی وړي او دې د خبره باید مثبت جواب ورکړي او د څه دې نه کوي چې هر څه دې ګوري په سترګو باندې او نړیوالې ګوري ټول دنیا اوس دنیا د څه نه لکه په خوا په سیر شي کدی موږ اوازونه خپه کې او دنیا به خبيګ نه اوس دنیا لکه یو ورغوي غونډي یو کلی غونډي دی اوس ټول د هر لارې نه امکان دې شته چې حقایق باید خبري شي او ټول دنیا باید په موږ باندې پوه شي د څه تیریږي او کدی بیا انکار کوي همیشه مکرر اندي څنګه چې هر څه ویني دی وايي خدای دې نه کوي دا څه نه ده او دنیا کول
کوي ډیر زیات مننه
کوم هم دې چې دا اوازې نه به خفه پاتې نشي بیا به نو بیا ناری سوري وي اوازې نه به چې څومره چې ته ظلم بیا ته نه ممکن ده چې اواز پورته نشي هلته که مړي نه هر څه وي انسانان قرباني مني مګر ظلم نشي منلی اسمان د نور د ژغورل لپاره خپل سرونه ورکوي خپل اواز ورکوي پورته کوي او خپل هر هغه رسک چې ورسره مل وي هغه ته ځان ورکوي نړیوال باید که دا داسې دوام وکړي باید لکه دې نظر وکړي دوی باندې باید فکر وکړي چې دا هېڅ امکان نه لري چې دا ټولنه په دې رقم نور پر مخ لاړ شي ادي اکل باید یو تصمیم ونیول شي د تغییراتو لپاره او دوی هم باید په خپل ځان کې تغییرات راولي
ډېره زیاته مننه کور مودان مننه ژوندي اوسئ چې موږ سره مو په بحث کې ګډون وکړو له تاسو قدرمنو میلمنو مننه کوو هر یوې اوګې میل او دنیا صفای څخه اوس به محاسب تلاش ته ورشو زموږ همکار د فیسبوک کمنټونه بل موږ سره شریک کړي حسیب صاحب ستړي مش
سلامونه تاسو ته نورام کارونو ته په دغه موضوع باندې کوم پوسټ پر د ازادي رو پر پښتو فیسبوک باندې شوی او غنو کسانو خپل نظرونه شریک کړي دي زه به دلته یو څو د کسانو نظرونه وایم ولید احمد شریف وایي په افغانستان کې نه یوازې خځې بلکې نارینه هم د اعتراض او انتقاد حق نه لري د سډيري بلګشته چې د همدې سالو منیو کلامل خلکو ته طالبانو له خوا څخه لیکلي په مسنجر په واتس اپ په ټلیفون د بل چا په خله او مخامخ اختار ورکول شوی او نورو پکې سرونه د لاس ورکړي زندانی شوی وهل شوی شکنجه شوی او بے عزت شوی دي میرویس افغان لیکلي هیڅ څوک د اجازه نه لري چې خپل आवाज اوچت کړي ټول او د خپل د حق غوښتنه وکړي خلک د غلام او کنیز په شان ژوند کوي بشیر امیری لیکلی دی دا خبر ریختیا نه ده چه پر خزو یوازی هغه علم فرض دی چه الله تعالی پری و پیجنی او پا داس بیانونو باور مکوی زنه پوهیگم چه اوسنی مشرانو ولی هر چه تا ده فتوه ورکولو اجازه ورکردی مگ ده خپل خویندو لونو میرمنو او میندو ده تعلیم لپاره کار کوو رازی چه بگره افغانستان تعلیم یافته کړو. پردیس شیگیوال بیا لیکلی خلک یې دومره مجبوره کړي چې د یوې بوجۍ وړو په ورکړې سره د هغوی ټول نظرونه په خپل طرف کوي. دغه راز یو بل اوریدونکي هم لیکلی دی ادریس پکتیاوال په نوم باندې ښځې د ژوند حق نه لري ته یې د نظر خبرې کوي هر فرمان یې د ښځو لپاره وي افغانستان کې ژوند کول ډیر سخت شوی. دوی د خپل نظر په پای کې د اوف لیکلو سره خپل نهیلی څرګنده کړی ده او داسې نور کسان هم خپل نظرونه شریک کړي.
ډیره مننه تلاش صاحب کور مودان چې د فیسبوک د ګډونوالو نظرونه مو هم را سره شریک کړل. زموږ خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو الله مال.